Radio.
دا آزادی رادیو دا او په لومړنۍ سهارنۍ خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم د دې محل خبرونه د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي لننه د کابل هوایی ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایی شرکت وایي د افغانستان د هوایی حریم بندېدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړی دی. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي سر لننه به د کابل هوایی ډګر په تدریج پرانیستل شي. مطلق بن مجید القحطانی پرون وویل د کابل هوایی ډګر په سلو کې 90% فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطانی په وینا پرون له دې هوایی ډګره یوه الوتکه والوته چې پکې د امریکایانو په ګډون تر 200 پورې کسان سپارول. دا هوایی ډګر له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د غراز هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. هلته د هند هوایی شرکت وایي د افغانستان د هوایی حریم د بندېدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اگست پر 15 طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې یې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالر عاید لري. د هند د هوایی شرکت چارواکو پرون وویل په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند د ملکی هوایی چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د وس لپاره لاره اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان له فضا لار چپوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په هغه هیواد کې د افغان او سوریایي کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه دی. په هغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لکه افغانان دیره دي. ګراندی چې د چهارشنبه پر ورځ ترکیه ته رسیدلی، تر سبا یعنی شنبه پورې به په هغه هیواد کې وي. د ترکیه له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډیر شمیر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي 3 تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د سینټ کام یا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال کینیت مکینزي او د دفاع وزیر لوید آستن په شمول یو شمیر جګپوړي پوځي چارواکي به د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې استماعیه غونډې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له 40 کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه 2 غونډې ولري چې لومړنۍ به د سپتمبر پر 14 او دویمه د سپتمبر پر 28 وي. غونډې به غیر علني وي او د افغانستان په وروستیو حالاتو به هم غور وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اگست پر 15 د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستان وایستل، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبریالانو ته وویل
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته پکار ده چې هلته ډیپلوماتیک استازیتوب ولرو، په ځانګړي ډول په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو
مسؤلیت لرو.
ماز په عین حال کې ویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. ورسته تر دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلوریزه لوبډلې له کپتانۍ استعفا ورکړه، د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی به یې پر ځای کپتانی وکړي. کرکټ بورډ تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای یې محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلورا نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمیر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 زیږیز کال د شلوریزه جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د خبرونو پای
ازادي راډیو ته وګیاست او اوس هم زپه امیر ساحل
خپل همکار صفی الله ستانگزی ته مایک سپارم چې نور خبرونه درته وړاندې کړي.
مننه. خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سارنۍ خبری مجله کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یو بحث پکې د کابینې معرفي و.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو لوتلو وروسته د لومړي پر ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند د کابل هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د هوایي چلن اداره څه وایي؟
ایمیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
په دې هم درته یو راپور لرو چې لک تر لګه ډیر څخه زیات افغان کډوال پروند پاکستان د سند په ایالت کې نیول شوې دي. د ژوند رنگونه هم هیروي.
مخفله وټل دی څنګه دی اوس وخت کې هغه مصارف څنګه دي کرایې څنګه ده؟
الحمدلله کری خو بیا افغانستان.
بیا هم خراغلی رازو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برلاینس په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره د برا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همدار اسوول هغه چې د ټول شموله حکومت غشتون کی او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه لې شول.
په هغه نمونه کې چې په دې لیست کې شامل دي شذې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي،
هغه دا دی د درویشتو وړاندې شوو نمونو له منځه د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نومونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وویستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلابیلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي، خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشی پریشي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري.
له برېټانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پروند د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د شوزو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ویل سی وی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د شوزو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللی وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګه د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویم میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانی په خپل پرونی غنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانی هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي آستین د پنځمې پرز ویل القاعده شبکه چې شل کړه مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولی وو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیاسي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلی او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته ووژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوی. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلن چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره لالوتنو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ بلدي هوایي ډګر نور لوټنې هم وشي. ډیر شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوال لوټنې پیل شي او افغانستان ووزي. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکه کې ووتل. دا د اگست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تیر میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تک را تک تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د ډیرلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره حده الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، کار پر جریان لري. زه هیله مندم چې راتلونکې هفته کې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د ګاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې ډیرلس امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستان وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغه څخه اوریدلی چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواد ووزي دوی به مخاونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو د پاکستان سنت هلته پولیس وای په تیر درې ورځو کې د ایالت په بیلا بیلو خارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې د وکاسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی خار د ادارې مشر عثمان عبدالله پرون ازادي رادیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو په دې کار اندېښنه ښولې ده. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواد ته ستانه کړی دي. په دې اړه پام وکړئ، له کراچۍ د آزادی اروپا مشال رادیو د خبریال نیاز علی خان راپورته.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دیشو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوي. د سند د ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبه بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پورس شوي او له دې وروسته بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسند کې میش او راتلون کې ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په 18 په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز په جو سن کې بارډرز ہیں اس میں پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړې شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید وڅارل شي ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم ندي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پولا بنده او هیڅوک نشي راتلی. خدا زمنګ لپاره ډیره مهمه بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په هما مشال لیډیو ته ویل چې دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دي. موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه گاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي نو هغه پیل هم د افغان کډوالو خدمت کړي او هغه ته ملمستیا ورکړي وا نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې بے کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات یې هم داسې فلوئید شان دي، انسرټن دي نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، څو ورځې وړاندې د بلوچستان په بیلابیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سنتا راغلي وو. بلخوا د 1300 ورځو راهسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارت لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي.
د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزای د 18 کلونو په عمر ومړ. د نوموړي کورنۍ مشال راډیو ته ویلي یوسفزای د سپتمبر په 9 د اروپیکي ناروغۍ له وجې مړ شوی. د یوسفزي جنازه نن کیږي. په دې اړه ګلایاز یو راپور جوړ کړی.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زم هلته موجود ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې آصف سعید ته بچا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلې څېره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1945 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلې بو. نوموړي لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړي له کراچۍ پوهنتونه هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړي په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې، تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړي له بی بی سي پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو وو چې په
پنځه نویم کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی و. نوموړي القاعده ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی و. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پوره کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردبار سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره وو ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپله باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د هغه چې کوم سبارډینیټس مونږ ویلې شو یا د هغه د لاندې چې کوم خلک کار کوي، نو په زید دي چې هغه د دنه یریدلی وي د هغه د سره د احترام رشتہ وره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې سره ملاو شنو د هغه میل ملاب بد داسې او د خبرو انداز بد داسې، یعنی دومره په عاجزۍ سره دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به په خپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول. یعنی
اوس هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سرلنن د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانستل شي. د هند هوایي شرکت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی. وروسته له دې چې د اګست 15مه طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوله. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي بل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی عیسی خیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدرانی د مرستیال په توګه ټاکلې دي. د 2020م نړیوال شلاوریز جام د سیالیو لپاره د اعلان شویو تازه لوبغاړو